سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبری خبرونه پایل شو. از امید ظهیر مالیم نومړی لاند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ لامل د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو یا بکسو مرسته شوې ده. ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنې کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوندې جګړې ځپله دی. ښاغلی ګوتریش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول پتلسمیا او نورو ناروغیو اخته 500 کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ مسابقه چې تیره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب حادثه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي خغلی نینینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسته تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شو. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا وایرس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا وایرس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته بدلو ده چې لږ تر لږه 1,340 تنه روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلای شئ. ازادي رادیو .com سبوک آدرس دی. داسې مهال چې نن د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده.
نن 2023 ورځ چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوي چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. داسې مهال چې سیګار وایي ګډ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی، یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبی نشته، پیسې نشته، د ماچی او موټرکم او هم خرڅ کړي.
او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د شرایط د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی معنی مې کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبريږي چې پرون ژوندۍ خبر شوی او نن به تکرار واوري. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنې دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټولګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د ورستیو سرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته، د مکابینه د ټولو قومونو له استادونو متشکل ده. داسې تقسیم بندي لکه په تیر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کې ده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هیڅ نشو کولای او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو سره هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي او اقتصادي راکړه ورکړه ده. داسې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغه انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورو نوایی غنی افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړی شي په خپل لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي. هاخوا په ایران کې د یو خونځي مسؤلان ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لامل اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په تاسې حال کې چې نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوم لیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلام مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخیږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو اوري او سارون کې بنسټ وايي په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیول کابل ځان ته کافي خوړنې شي برابر ولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ملیونونو کسان له بیوزلې کړيږي. روسي کې په افغانستان کې لوګه بیوزلې او د خړو نه خوندیتوب هغه غوښته چې لنیمای زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د زنیو بیوزلو کسانو په غک پیلي کې
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بیوزل شذ ښکاری چې د وچ ډوډۍ تر لاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاری چې پر دغه شذ وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بې یو څه چټسوي خو دغه بې اوس بیرته په جګی دودی که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګسوي خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو اربیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کیده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د 13-15 کلونو په نسبت 1.5% لوړه سوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خبر سوي راپور کې د افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار ادارې اندېښنه ښودلې ده. هغه اړه یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې خو په خبره یې اوس له لوګې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او آن د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل چې له نیمایي زیات افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د کابل خار اوسیدونکو صبر وای پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو ځان او خپل کورنۍ ته خزوند برابر کړی و خو اوس بیکار دی او له شدید اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې وکسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی.
کال از او ماش شام ماش تو وقت زمان نشته اته زلم ماش کوم ځای کو کار خور نشته ای شایګل ندی اخیسته
روس له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول د نړیوالو مرستندوی هیوادونو بندیزونه او د امریکا لوري د دغه هیواد د شتمنې کنګل کېدل د دې لامل سول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته سي خو په دې ورستیو میاستو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو چټر ووه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو لاره په مستقیمه توګه تر ارمنو خلکو رسوي هغه څه چې یو شمېر ارمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسیږي شاید عادلانه خو نه ده په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخته نه ده دوه بوجي درې بوجي کومکور کې او غریب ته ورغلې و بوجي نه رسیږي
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړای دی د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي د غشان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر ولسی افغانان وایي ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي دوی د هر څه له دې عمله ګڼي چې ګنې اقتصادي وضعیت یې د حکومت له جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته خراب شوی دی وړاندې له دې ملګرو ملتونو هم پر دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې خالص عواید هم راکم شوي او لای د کمېدو ګواښ شته
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
افغانستان د باندې دا چې د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو یا G7 له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت به خلولو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي روسیې په اوکراین کې خپل غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر سړي رښتمه پیل کړه چې تر اوسه دوام لري
د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولې سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لاو ګواشي د او لوی صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیا یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لوی صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدل شوې ده د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي په روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي په همدې حال کې د فرانسې خبري ایجنټس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستۍ رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅېرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستۍ پوځي شکست وي په امریکا کې د راډ جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي دا ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی شوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلې د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي
پاتې لس دقیقې اجمل اندوسو تحلیلي موضوعات
له خبرونو ور اخوا
راپورونه مرکی او اوریدونکو
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په ورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبی په سلو کې بي کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې راځي چې د قرقل د پوسټ صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل خار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل خار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیرې په نشت حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وی داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارې ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سلشل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات پګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تر شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې سپینګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي. یو کس چې لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاری.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارونکو وای داسې وترهه به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نشي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لر نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
دا ورزګان وسیدونکو وای د محل په دی ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوې برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلوونکي او د کاروبارونو څښتنان لا غنو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصيلي په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت هوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا نیوي سلنه بي کیفیت تیل او غاز خرڅيږي. دی وايي دغه چاري خلکو ته د روغتيي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار وسیدونکو سپی الله افغان چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب تیل لاملې موټر دوه ځله ورته ماشين جام کړي او فلکونه افغانې زیان ورته اړولې دي. دی وايي اوسې بيخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځل لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری تور ته بارول کم نه دی ورور دا تیل غلط تر کړی دی پارچنګانې باندې بلګاش مې بیا ورور پارچنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې مټر مې پریوال وړه نسخه تله یو کرهار به کوي شو زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به مې تا کړل بیا مټر خېجوي نو ته نقصان یې ول ماته کړی دی خامخې ورور شل زره تاوان ماته رسول دي زه مټر چلو ما ګټ نه د پکړې برته په مټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتي کارپوهان هم وایي چې د بی کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواري دی. د اورزګان ولایت هوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چند لوړ شوی دی. د ترینکوټ شار اوسیدونکو زبی الله ازادي راډیو ته ویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چند لوړوي خو وايي چې ډالر کښته شي لس سنت یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دی. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیا لاغه ماغه د تیل دی چې هغه خراب سم سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مرسیکله ته راچې کې مټر ته راچې کې بل چې ارشی ته چورا چې دا شی ځانمن کې خراب یې نو تیل ډیر رنګ کړي دی او دا سمور ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دی ولې زکه چې تجارت مداس د غلری چې کله پور تسدیو سره پورته کی او کله چښته سي دی بیا نو سره چښته کی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم پنوم د جرلس مختلف اورګانونو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون ته دند سپارل شوی دی چې په شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بي کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نموړی وایي یاد کمیسون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپټو د بي کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي. د اورزګان ولایت د غوسیدونکو پرداس مهال د بي کیفیت تیلو او غاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترنکوټ شار کې د یو لیټر تیلو بي شاوخاوی افغانی ده او د غراز د یو کیلو غازو به شاوخوا سل افغانی ده.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخ تراغلی څو په دې خبرونه کې راخلو.
زګول احمد د هلمند ولایت نصراج ولسوالۍ څخه زما د غرزول د اسلامي امارت څخه چې د غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکښ پټول دوی خراب کړي او وس پرغه سربیره باندې جوړي هم نه کډیا کډیا د هر ځای چې ورسه کډیا پکښ کې د کډاغټ موټرانی کډا کوچنی موټرانی ګرد راځي پکښ مشل ټکرونم دغه د لاسه کیږي د کډیا سمټر نه سیړوي وا خواته وا بغل ته یو را پر کډیا نه راځي کډیا سره ورسه د شک سره مشل ټکر سي دا خودی خراب کړی مینه خودی پکښ پټ کړی دی وس خودی پر وا کم دی وا کم د دوی په لاس کې دی دا ول نه جوړی دا ول د نمبر نه جوړی
ټکانه سه کلاپ خبرې کوم د موږ غشتنه دی په افغانستان کې د طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کې یو مثال نور وطن د دربدرال کې پرینځ دی ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې اوچ تر رسیدلای دا خلک به خلستونځو سره مخ دي نور کچيري مثال د دغه نور دوام سي ورکی د خپل مبارزه تشهدي کومه کړی دا سي مثال د شزو په اعلی تر تاو تر خواله کی او درنګ مثال نور نو د ځان ورکی او ځان ته دشمن په سي اضافه کوي په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا دی وی ډوډۍ مړی په ارمان کې دي کڅو کسماج د مر الله سو تکي ورکی نو بیا خلک دي په زیات رالټیز نو دا به ډیر ښه خبره ای دي مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او ژوندۍ ته وګوري ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24